کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وای په هغه لیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي بیا به عملی شي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دای به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. د رویټرز خبري اجانس په حواله دا سفر د روان کړکیچ د کمیدو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده. شولز به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سبا سه شنبه مسکو ته هم ولاړ شي. د جرمني صدر اعظم پرون خبریالانو ته ویلي وو چې دغه سفرونه به په اروپا کې د امنیت د تضمین لپاره ترسره شي. بلورته د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د رواني فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز یا ستن لګول پیل شي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د اومیکرون بڼې مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د جنوبي کوریا د 2.5 میلیونه نفوس له جملې څخه 5% وګړو د کورونا ضد واکسین لومړي دوزونه لګولي چې ورسره د مړینو او سخت ناروغۍ اندازه کمه شوې. تر اوسه جنوبي کوریا کې د کورونا ویروس ته باندې 1,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې کبله 1,000 کسان مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبان پر هغه لیک غور کوي چې حامد کرزی او عبدالله په ګډه ورته لیږلی دی.
هر مشوره موږ ته ورسیږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ افغانستان ته څومره مهم دی د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د جرمني د سولې کلی موسسې لسګونه ماشومان پیژندلې چې د درملنې لپاره یې جرمني طبيعي
تر دمګړې پورې خودوی په حدود دی شپې ته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
او د امریکا او اوکران ولسمشرانو د روسیې د پوځي اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وايي په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې څه ګټې نغښتې دي او په خبره یې که خیر پکې وي عملي بشي. حامد کرزی پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو حکومت ته یو لیک لیږلی او غوښتنې ترې کړې چې افغانستان ته بیرته د پخوانیو سیاسي څیرو راتګ ته زمينه سازي وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصا باید وایو چې هر مشوره موږ ته ورسیږي موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي او بل دا سي دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همداراز حکومت او نظام ته څه ده. دا یو مهمه غا پاتې انشاءالله سي وسنجو سي خیر پکې وو باندې عمل کی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لویې جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړې ده.
و موریدل چې طالبان وایي د حامد کرزی او عبدالله عبدالله لخوا په ګډه د ور استول شوی لیک په اړه غور کوي. په دې لیک کې غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي چیرو ته دا زمينه سازي باید وشي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې کار ګټه څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره د چارو کتونکو میرویس افغان سټډیو ته وصل دی. افغان سیب ستړي مشي، څه فکر کوي طالبانو ته دا کار څه ګټه رسوي په داسې صورت کې چې نړیوال هم ورنه د ټول شمول حکومت غوښتنه کوي چې دوی زمينه سازي وکړي او پخوانیو سیاسي چیرو بیرته افغانستان ته راشي، حداقل شخصي ژوند پیل کړي؟
مننه. که دا کار وسی د خصوصي تلار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لاله نیولای دی. یعنی په سولې ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خاني چیري راځي لاغو سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو د پاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پوري چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هم مهال کابل ته د جینو د سی ایچ ایس د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکی غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي. او همال ځینې په خوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پات دي، هغه هم دا غونډې ته دعوت کړي. دا په خپل د همدې پروسې ته یو لار اوروي. نو مطلب دا دی چې سلام رحیمی ته استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی.
او یعنی هم دې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسي په خوانی سیاسي سيري درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوسی د بد طالبانو لپاره، د طالبانو د وسنی نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، ترڅو پوری چې طالبان په وسنی وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی پر رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لوی جرګه رابلل کیږي. مردودی د لوی جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دی بدلوي جرګې لاري مشروعیت ترلاسه کوي، او د لوی جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دی بد پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. کله چې پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب،
کچیرته
همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي، طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي چیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی وانډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونده ورکول سي فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي.
ګور دته امید او هیله شته چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې شي، ولی بهر ته پر حامد کرزي یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حامد کرزي او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګېدلې دي، دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. او د طالبانو ویره هم همدا ده کچیر ته د خلک ولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدلای شي او د دې راټولېدنې د سبب بداتی د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندې او مشکلات ورپېښتي. نو طالب ذکر لدی موضوع څخه تشتی یا بهر ته دغه خلکو ته د تګ اجازه نه ورکوي. البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راشي او په کور د نن راټول شي، د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسیږي چې د چې په حکومت کې ځای ونه لري، ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي. خو تر دې بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغه کچې ته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي، یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لسه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي. خو د وروستۍ خبرې په بلا هم وکم، خو نړیوالې ټولنې په غوښتنه باندې طالب په مارچ کې ښوونځي خلاصولای شي چې دا د دوی دپاره یو امتحان دی، او دا غوښتنه امریکا په کلکه کړې ده د ښځو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د خلاصون. نو که هغه کار دی وکړي شایي طالبان دې ته هم جوړ شي چې پخوانیو چارواکو ته په یوه اندازه باندې
پنځام کې ځای ورکې. البته هغه سلامات اوسې افغان سي ډېر مننه کور مو ودان د سیاسي چارو کتون کې میرویس افغان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ آزادۍ رادیو نه اوري د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد ته زیان اړولی دی. دا چې د طالبانو نور انتقاد څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان د کنګل شویو پیسو پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه په نړیواله کچه له انتقاد سره مخ شوی او د امریکا هویت او شخصیت یې زیانمن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دې پریکړې د هغه هیواد د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي.
دا پیسې د امریکا په بانکونو کې هیڅ د امانت په ډول وي. دلته د امریکایي بانکونو امانتداري او د اعتبار کچه په شدت سره صدمه ویني او لیدلې د سدوی نس کولې امانتونه وساتي.
خاغلی مجاهد وایي د یادې پریکړې په تړاو د دوی دری سرګندې دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او څومره ژر چې کیږي امریکا د خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو پاړه د جمهور رئیس بایدن په پریکړه کې چې د جمعې په ورځ وکړه راغلی دا و میلیارډ ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر دی 12 نیټه د قربانیانو کورنۍ ته ځانګړي شي او پاتې نورې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. کڅه هم د طالبانو د حکومت ویان دوی د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی. خو د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکی دوه میاشتې مخکې د لیندې په درویشتمه ویلي و چې دا یو ډیره پیچلی موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات لمنځه یوسي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلی دي.
د درملنې په هیله افغاني سری میاشتې ټولنې ته راغلی. احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
وزیدلایم چې جرمني ته مې ولیږي تدوي ته.
د افغانی سری میشت ټولنه وای د جرمنی د سولې کلی مؤسسی ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویو پورې دا سناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلی دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د دغه ټولنې ویان نور آغا صاحب زاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوي د میاشتې له یوستمې نیټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر درسم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 250 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی مؤسسي ډاکټران په هر شپږ میاشتو کې یو ځل د داشر ماشومانو د کتنې او په غهیواد کې د درملنې د زمینی برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغانی سری میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی مؤسسه له دوی سره له درویش کلونو را په دیخوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځیدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانی سری میاشتې ټولنې ویاندوی د درملنې هر دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوی دوام پیدا کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابل آزادی رادیو نه اوري اوس هم یو نړیواله موضوع هغه دا چې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. تفصیل احمد تکل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلی بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیز قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې رښتینی وي نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 1,15,000 ته لوړ کړی دی.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان مرکزی بانک وای 13 ورځ نه وخت د بشری مرستو د نقدي بڼې د 13 کڅوړه چې 2.3 میلیونه ډالر وو د افغانستان نړیوال بانک یا ای ای بی ته وسپارل شو. دغه بانک پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې له رسیدلي کڅوړې سره د مرستندوی هیوادونو د نقدي مرستو کچه له 345 میلیونه ډالر وو وخته. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان بانک لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې دغه هیواد د بانکي اړیکو په برخه کې د هم اسانتیا به رامنځته کړي ترڅو په دې برخه کې د سیمې یو نړی له هیوادونو سره تعامل رامنځته شي. یاد بانک له دې وړاندې ویلي و چې دغه پیسې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بشري مرستو او همدارس د پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې مصرف شي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او نړیوالو په دنن افغانستان کې د اقتصادي ثبات د احتمالي ډنګېدو ګواښ وښود، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به افغانستان ته هر اونۍ په اوسط ډول 40 میلیونه ډالر نقدي مرسته استوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی د امریکا له لورې د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا په هیڅ صورت سره نشي کولی د افغانستان د سوداګرو نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرځای په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنه کړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو ایرو 1.03 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.13 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 512 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو ودانیو ته زیان اوښتی. دوی وایي دولت او نړیوالو خیریه بنسټونو ته پکار ده چې دا ښوونځی ورغوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اروزګان ولایت کې خلک وایي نوي تعلیمي کال ته د ګوتو په شمیر ورزفاته دي، خو په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمنې سوي همداسې ویجاړې پرتې دي. په ځینو کې ماینونه ښخ دي او په ځینو کې بیا طالبانو خپل وطاکونه جوړ کړي دي. مطیع الله د اروزګان ولایت د اکلنګي د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کلي ښوونځي د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي ده او د ماشومانو لپاره په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې مناسب چاپیریال نه دی چې پکښې کې زده کړې وکړي، ځکه د ده په خبره چې وطاکونه نه لري او ټوله تخریب سوې ده.
دا چې زموږ د اروزګان کې زیات جنګونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، د جنگ د تیر جنگ راهیسي موږ غواړو دغه پیل حال چې د مکتبونه روغ سي، غړنګ سي مکتبونه، ځکه موږ کم کشنیان چې لرو کلیوال یا خپل کشنیان یا خپل د ویلات کشنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې که استادان می بیا وتاکونه نه خراب نه جوړ سي وي، یعنی د جنگ رئیس د جنگ څخه خراب سي وي.
د ایکلینګي پونم دا شوونځي تر 12 ټولګي پریدا شاوخوا 2.5 زره زده کوونکو پکښې کې مخکې زده کړې کولې، خو اوس مهال ټوله تخریب پرته ده. د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه ولایت کې په ګڼو نورو ښوونځیو کې بیا ماینونه شتون لري او په یو شمېر نورو کې بیا طالبانو وطاکونه جوړ کړي دي چې ښایي په راتلونکي نوي تعلیمي کال کې د زده کوونکو لپاره یو خنډ وي. د اروزګان ولایت د نچین د سیمې یو اوسیدونکي هغه ولي ازادي راډیو ته وویل
شوونځي هغه د تعلیم ځایونه چې باید زده کړې پکښې اوسي، د مخکني حکومت په وخت کې د پوستو او قرارګاو په صفت ګټه ځینې اخیستل کېدله او اوس چې بیا طالبان راغلي دي، د ډېری مکتبو کې د طالبانو وطاکونه دي، تر ډېره پورې دا ښوونځي ویجاړې سوي دي، نړېدلې دي، بمبار سوي دي، پټاو سوي دي، په ځینو کې اوس هم چاودېدونکي توکي شتون لري، ماینونه پکښې ښخ سوي دي، یعنې تر اوسه پورې دوی د زده کړې دپاره چمتو نه دي.
اغا ولی او د سیمینور خلک له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې ویجاړې سوي ښوونځي دي ورته ورغوي، له ښوونځي دي پوستي وباسي او ماینونه دي ترې پاک کړي، څو په راتلونکي تعلیمي کال کې ماشومان په خوندي توګه پکښې کې زده کړې وکړي. د معلوماتو پر اساس په ټولو اروزګان ولایت کې اوس مهال 215 بابه ښوونځي شتون لري چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو پر اساس تر 1.5 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تړلو ښوونځي شمیر د تیر نظام پر مهال شاوخوا 80 ښوونځي وو چې د ناامنیو او جګړو له امله تړلي وې. د اروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د تخریب سوي ښوونځي ورغوي. نموړی دا منی چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان شتون لري، خو وایي چې دا طالبان دوی خپله د یادو ښوونځیو د ساتنې په موخه په کښې کې ځای پر ځای کړي دي.
اسلام ورته لرو انشاءالله ښوونځی به ور برابر وي که تر خپل وسه وتوانه پورې ورته بس آماده یو، انشاءالله خپل نظم و طریقه ورسره جوړوو. کومې لارې چې مجاهدینو ته دلته ور معلومې وي چې پر هغه لارو باندې مینونه پټ وه یا مکاتبو ته نږدې پټ وه، هغه مجاهدینو صفا کړي دي. دغه مجاهدین چې ته کوم وایې ځای ځای چې کوم و تا چې په ګوته کړي دي، په دغو ځایو کې دغه مجاهدین د دغه مکاتبو د حفاظت لپاره دلته اوس په کښې دي. څو چې مکاتب شروع کېږي په حمل کې هغه مجاهدین بلته جنې وځي، موږ دا خبره ورته کړې ده، د خیر هغه ځي جنې.
حق نما وایي په دغه ولایت کې په سلو کې نږدې 60% ښوونځي تخریب شوي دي چې اوس مهال د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت خپرونې د هغې افغان فعالې ښځې د راخوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په جنوري میاشت کې تر لاریون وروسته نیول سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی له څو ورځو باندې وروسته را آزاده سوه. اغلې پریانی هغه مهال نیول سوې وه چې په کابل کې یې د طالبانو پر وړاندې په یو شمیر لاریونونو کې ګډون وکړ. مخکې تر دې چې دا ونیول سي پر ټولنیزو رسنیو د دې یوه ویډیو خپره سوه چې دا پکښې ادعا کوي چې طالبان یې د کور دروازې ته ورغلي او دا په ژړا له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. د دې د ازادېدو له خبر سره یو ځای د 9 نورو افغان ښځو او د دوی د کورنیو د غړیو د توقیف خبر هم خپور سو. د امریکا یوې لوړ پوړې استازې رینا امیری پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا 9 ښځې له هغو 40 کسانو دي چې طالبانو د جمعې په ورځ نیولې دي. دې په ټویټ کې زیاته کړې وه چې بې انصافه توقیفونه باید پای ته ورسول سي، خو وروسته رینا امیری دا ټویټ لیرې کړ. د انډیپندنت خپرونې په مقاله کې لولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې ولې د اغلې امیری دا لیکنه لیرې سوه. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې طالبانو ګڼ خبریالان نیولي چې پکښې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي 2 بهرنیان هم شامل دي، خو په مقاله کې لولو چې دا بهرنیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه راخوشي سول چې پر نړیواله کچه د دوی د آزادولو غوښتنې وسوې. سان فرانسیسکو کرونیکل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغو خبرو ته اشاره سوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په تړاو یې پر هغه انتقاد کړی دی. په مقاله کې یادونه سوي چې حامد کرزي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 9 قربانیانو ته د افغانستان له کنګل سوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو ویش د افغانانو پر حق تیری دی. حامد کرزي د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي ځکه د ده په وینا دا امر غیر عادلانه او ناانصافه دی. مقالې د ښاغلي کرزي له قوله ویلي چې افغانان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن قربانیان دي. مقاله د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه لیکي چې هغه په 1996 کال کې له سوډانه وشړل سو او افغان جنګ سالارانو دی افغانستان ته بوته. د مقالې په وینا د همغه جنګ سالاران و چې وروسته په 2001 کال کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شول. وروسته له هغه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 په حملو کې زرګونو کسان وژل سول، د طالبانو مشر ملا محمد عمر امریکا ته د بن لادن په لاس ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر جو بایډن د جمعې د فبروري د 11 د پریکړې له مخې به د افغانستان د 1 میلیارد اسعاري زیرمو نیمی د سپتمبر د 11 پر قربانیانو د تاوان په توګه وویشل سي او 3.5 میلیارده به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د خوست باک ولسوالۍ خبرې کوم. نو دا ورځ د امریکې کومه پریکړه چې کړې ده د بند پیسو په مقابل کې، دا پیسې ته طالبان نه دي بند کړي، نه هغه کوي په پیسو کښې به مونږ پیسې نه شي. هغو چا کړې دي پاکستان کې شوي هغه به مسما او پاکستان مونږ خو نه وکړه، افغانستان خو نه مر شوه غوسه شي مونږ دا کې ته
خارجانو په وختو کې په خپل کلي کې دوه مکتبونه درلودل، یو د الخوانو یو د انجونو، دا تیر جنګ وو
مخالفتونه کبل خبان سوله اوس د اسلامي امارات حکومت ځنه ویرالي تقریبا لږ ورځې زه لاړه ما مره نه بشپړ کله موږ دغه دواړه مکتبونه لاس سوله اوس په درسو پارسه باندې مشغوله دي دا مو یو ستره بریا ده بل بریا مو دغه ده چې یعنی دا شخصا ما د خپل کور سره یعنی کلینیک جوړ دی معرفت جوړ دی دا هم ډېره غټه خبره ده بل بېخي که لوی دي که مو کوچنی دي که هر څه چې دي ټول یا ډاکتران دي یا معلمان دي یا نور هم په صحي زده کړو باندې اخته دي نو موږ انشاءالله الرحمن خیر خو مشکلاتونه به هم تېر شوي وي ستونزې به هم تېرې شوي وي خو دغونه څه نو ترلاسه کړي دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو له دې سره دویم نیمایي ته ورسېدو دولس نیمې بجې شولې وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کیږي هیله ده دا بحث واورې کوربای احمد تکل دی خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده د طالبان حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د علي شورا د رئیس عبد الله عبد الله لخوا دوی ته استول شوی په دې لیک کې چې د حامد کرزی په خبره طالبانو ته استول شوی دا غوښتنه شوی چې پخوانی یو سیاسي سیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابر شي د افغانستان میشتي ټولنه وای د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلې وي د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغې هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 12مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وګوري او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
څه کوي د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د بحث تموز احمد تکل هر کلای کوم د تخنیکی چارو لارخونه شفیق عیار کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي ښاغلی بایدن د شتمنۍ او د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي نیمای د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ځانګړي او پاتې د افغانستان کې د بشری مرستو لپاره ولګول شي د بایدن په فرمان کې راغلی چې دا پیسې اوس نه ازادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوي چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي د سپتمبر د 12مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی خودلی خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمنۍ ده همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنۍ غلا وبلله محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده خغلی نیم زیاتوی چې ماته او بریا د بشری ژوند یو عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د پوینه هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماته سره یو ځای وي په هیواد کې دننه هم په دې اړه خبرګونونه زیاتو. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 25 دقیقې باس کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو، ورزو بحث پیلوو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، ښاغلي آزاد نه غواړم وپوښتم، بښنه غواړم. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به کلنډ راته ووایئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه چې اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډېرې غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو کې تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګلسي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه دا ده چې دا کنګلسي پیسې چې په شاوخوا و بلینه نقدي پیسې دی واځي، هغه د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنۍ یو د تضمین لپاره پاتې دی، خو بل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کوم غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر وزرا د کابینه په ناس کې غوښتنه وکړه چې دا وته خوشي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم چې ډېر به طالبان هم په دې نو خبر چې دا پیسې آیا د نقدي پیسې دې ته ورکول کیږي او د اسفا په ټول کې ویلې شو چې دا 3 میلیارډ ډالر هم ناسم پریکړه چې مستقیمه د مرستو لپاره افغانستان ته ورکړل شي یا د ملګری ملتونو یا نور کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، دا د اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زبې یو له یو برخه د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3.5 میلیارډ ډالر یا 3.5 بلین ډالر دا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپل شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول ولسر وکي په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
اما دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډیر په شفاف ډول په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزوري کړی کنه.
په دې کې د دې ښه تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دی دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونوليږي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دی یا مسندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په مهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر نه کوم چې اقتصادي مرسته دې وکولی. ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره یا د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کیږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کیږي.
مننه مایر صاحب. 3.5 میلیارډ ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بي وزله هیواد دی. په خو تاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولی دا درینی میلیارد ډالر یا په مجموع کې و میلیارد ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې نه نیم میلیارد ډالر د ولی دومره مهمه شوی دا شتمنۍ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درانه مېلمه ته محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوا بوده لري، یو طرف یې هغه منفي مسله ده، یو طرف یې مثبت. که چیرې مثبت طرف ته لاړ شو، دغه توافق چې کله طالبان سره وشو، یعنی زه دا فکر کوم او په دې باندې په اندازې پورې مطمئن نه یم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسایل په غیر کې حل شوي دي، او امریکا به سټیپ بای سټیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یعنی د اجازه ورکوي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفی تبلیغ، عام افکار خپل منفی کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لنډ مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به د سټیکونو به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لوی هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره، خو دیو طرف نه دی لاس بنده، ځکه دوی خپل عام افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي، دیو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي، کې د بل طرف نه تلاش و دي روان ده چې خپل عام افکار هم دلته هغه مثبت وسطي. اوس د مثال په ډول دغه دی درینی میلیارد ډالر چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو د پاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوی، ګوره دا فیصله نهایی نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد کرد اشاره وکړه، دا پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته، خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقتعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنسطیز موضوع ندر دلتا کم اقتصادی چرخش منصد ندارید، تاثیرات به دیر مصبت نوی، حال در چی بود دینه اوارو چه یو تویل مدت ثبات پا دیکر آمانس نکود، انو در یه منفی بود ده. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم داخلیگی بیا به د دینه به طالبان خپل نفع اخلي، او که چیرې د یو ثبات نسبیم راضي، یعنی مقطعیم راضي، بیا به نفع طالبان ته رسیږي. معنی
مایر صاحب مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د 11 سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په هغه صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان هغه څه کیږي، یعنی راتلونکي او هغه سټیټس یا موقف به څه کیږي؟
د غټو هیوادونو دغه تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور، دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پلونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر ورکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نګان او خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسې ده چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې، چې د اتومي سلا د استفاده عامل شد، او یو ځل د 11 سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چېرې دې ته وکتل شي، دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بوته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله په لاره واچول شه، هم رهبري د القاعدې او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو بخصوص د عربستان سعودي مثلا.
په دې مسله مایر صاحب وړاندې هم زه غواړم چې ستا هم ستاسو نظر واخلم، او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاوره د برید یادونه وکړه، زه غواړم آزاد صاحب نو پوښتم چې دا پیښه، یعنی دا د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه، دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملاً ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه 19 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې پکې داخل دي، یو هم د افغانستان نه و. په 19 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر د متحده عرب امارات و، یو مصری و او بل هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې، هغه نړیواله ترهګر ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه و، یعنی طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې و، هغه هم په پاکستان کې وموندل څه، همالته ووژل څه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9 فبروري 2020 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانی خبرې بالکل نه وي. پکې په هغه کې یوازنی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي، دی نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري، بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینسیون له مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه، او تر اخره پورې هغه ونه سپاره متحده ایالاتونو ته.
بله، هو، په حقوقي لحاظ باندې کې چې موږ وګورو، طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه یوړ سو، او تورن شخص په یادې ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه. دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینسیونونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول چورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه دی په افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه 10 یا 15 کاله مخکېني واکمنۍ دعوا بیرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربي پیښه او قذافي نه د زیان غوښتل، دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خو د زمانی مسله ده او بل د کوم توافق چې وشو دا مسله باید په طریقې حل شوې وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي، دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسائل زیات اخلاقي مبوط دلته نيسي، یعنی دا مسائل تو وخت پورې خلک جدي نيسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپادباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو امریکا لري خدای وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوا چې دوی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته واشه، دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغه په یو هیواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی به حریم د سوال لاندې او حاکمیت د سوال لاندې په میلیون انسانان ووژل شول. کچیر است خرامت مسئله د حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی که دلتا خب بیخی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگه کم کسان چه دوی مثلا مطلوب دی اگه مطرکی گی کنه، نو دلتا افغانستان پس دارم پینزم لیست که اگه که رازی پر رقم که رازی، نو ولی دوی ده مسئله ده پاکستان سره چه عملا
ام دا پختنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکوم. پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پختنه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم کړی و چې دا هم ویلی و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی و. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه د موږ خواندی په اول یا دوهم قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدرد د موږ تاسو ګاونډی په اول کې راځي. د یو نگانه دا چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې هماغلته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیره نه کېږي چې عملا هغه ملته و اسامه بن لادن. د حمله په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشوه، دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اسامه چېرته وای په همغه جي کې و، پاکستان کې و، که افغانستان کې، ده تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشون هم مطرح نه دي. دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع پاره کې په خدمت کې دي، او د حقوقي مسائل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصلاحات او د حقوقي کلمات چې دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوون کې دي.
بله آزاد صاحب، مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ، ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي؟
ګورې یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصاً د اسامه د وژلو په پاکستان کې په بټآباد کې کاکول کې، یا هغه نظامي اړې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته وایي، یعنی پاکستان حربي پوهنتون یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څېر په څنګ کې اسامه بن لادن وژل کېږي، یوازې دا مسله نه ده. په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوې ده چې طالبانو کوله، او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا شو. دا ډېر په ښکاره دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس ادعا نه وي.
آزاد صاحب که په همدغه موضوع راشئ، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډېر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې که لطفا تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټولو کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی. ډېرې لوی پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېلو سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یاره ترهګر د تابعیت لرونکي وو. لاکن په بل بورډ کې کورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري. او افغانستان هغه بشاره هیواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر ها ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلن را ته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي. او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې اغه مثبت اړخ کې د پیسو نیمایي خوشی کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګوري کابل یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامی چارواکي دا وایي چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبري پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر بده پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو وسنۍ ساختار چې څه ډول دی په همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې به راځي، په ټوله کې به دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي. له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعده شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ډېره زیاته مننه. او مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې له لویدیځ سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخي په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې د پورته طالبانو د عملي کړې دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاورې دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لویدي زیادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د خځو د حقوقو، د خځو د تعلیم مسائل دي، د تاسو وایي تاسو
دغه مسائل چې دی یعنی اکثریت د دو داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه دا مداخله ده د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خزر حقوقو په نظر کې ونیسو چې عملاً موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی ده، که د فاتره ته د تاک مسئله وي خدا خو ډیر زیات هغه بود لري د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه دم داسې زنانه او د پاره د تحصیلات مسئله ډیر زیات حل شوې ده، د مشروعیت د پاره تور د غټ ټیپ چې طالبان کولای شي واخلي د پارلماني انتخابات او پلار اچول او د دغه نظام حفظ، یعنی په دې کې کچیر د موږ نه پښتنه وشي د افغانستان خلک نه پښتنه وشي، په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو، همدغه نظام د همداسې په دغه شکل حفظي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر، تربیه د خدای پامان.